د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو سخته اندېښنه ښودلې. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یو نماوی د تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالر سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. او سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو د سرمشریزه کې د کورونا او باو د نړۍ له اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدو دي. د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کارځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. یو نامه په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمې ټولنې اساسي ستنې جوړوي. د دغو ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. تیر کال د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 2 خبریالان او د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې ووژل شول. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تیره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې دا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه یو راکټ او 3 کلاشنیکوفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالره سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده ویلي چې په دې پیښه کې دغه راز د سوداګرو ډیر مالونه لوټ او تالان شوي هم دي. ولی احمد چې د نورو سوداګرو په څیر په دې پیښه کې ورته ډیر مالي زیان رسېدلی دی، ازادي راډیو سیمیز خبریال ته وویل
4 موټر بار از و بوده، تمام بار ما بسوخته، تمام بار ما اقوام بار ما همه کلا نیمرو برفتم خاکستر ولی لا نمونده.
د هرات چارواکو ویلي چې اوس په سیمه کې بل شوی اور کنټرول شوی. د هرات والی وحید قطالی ویلي په دغه بندر کې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري. د تیر شنبه په ورځ د اور لګېدو په مهال په کې څه باندې 2500 لارې درېدلې وي. نوموړي ویلي چې څه باندې 2000 موټر له اور بچ کړی شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 60 کسان ټپي شوی دي. د هرات والی وویل په څو کم ځایونو کې تر اوسه اور بل دی چې د نن ورځې تر پایه به هغه امر شي. هغه وویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه و او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپین مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی او یا د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. سپین مانی پرون یکشنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې سرمشیزه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ پر وړاندې د واکسین پر ویش هم وغږیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بې وزله هیوادونه له خطر سره مخامخ وي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. وروسته له هغې چې په میانمار یا پخوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدود ولګاو او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي، مظاهره کوونکي په ښارونو کې واټونو ته راووتل. د میانمار په دوهم لوی ښار مندالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یوه لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږ کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واک لري او هغه په کور کې نظر بند کړه. د مایکروسافت د کمپنۍ رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه یې مسؤوله بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خبره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام ښایي له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري، خو روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. مایکروسافت د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه انکړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه او مرکې لرو. افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو اندېښنه. د هرات د والي لخوا د اسلام کلا د ګمرک په اور پیښه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تورونه. د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره غوښتنې.
مرحمت سازی خو بل دا ګټم کوي چې دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهیږي چې دلته په کلابیس کې څه تیر شوي دي.
د کاسوو د کین ارخه ملت پالګون لخوا خپل پلویانو ته دا ډاډ چې یو ځل بیا به واک ته رسیږي د دې خبرونې مهم مطالب دي. د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او همداراز سپورت نړۍ به د خبرونې په دوهمه نیمه کې واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې د بشري حقونو د مدافعانو او خبریالانو د وژنو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې. په دې راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو، یوناما په تیرو 15 میاشتو کې د 11 فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوې. یوناما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چاودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2018 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 د رسنیو کارکونکي او د بشري حقونو مدافعین وژل شوي دي. د دغه راپور لمخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 13 نیټې پورې یو ولس د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هرې شایسته او خلاص ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو لاره د جګړې د پای ته رسولو پر مهال باید د بشر د حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات واوریدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری یې په یو کال کې وژل سوي، 2 د بشري حقونو مدافعین او 3 د رسنیو کارکوونکي وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو 4 میاشتو کې وژل سوي چې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکوونکي وو. په دغه راپور کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل سوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقونو د فعالینو او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب ته پام وکړي او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندېدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي او په خبره طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غاړي ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
گروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده آمریکا در دوحه،
طالبان او امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او مغناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت ترسره کړی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبره دوی په دې اړه خپلې څېړنې کړې چې په لازم وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه وژونکو یعنی ولی، خو د یو شمیر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغو پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکوونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د وروستیو هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هېواده وتلو ته اړ سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ناتو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي دي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه د روانې اونۍ وبخې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزې تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. په عین حال کې طالبانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې شوې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني د پی خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه نه دي خودل شوی ویلي چې جرمني او نور متحدانو منل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه ونې د چهارشنبه په ورځ جوړیږي له افغانستانه د لزر سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونکړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیري دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغه سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم یې له 1 راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوې موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل اړخه په دغه موافقه کې خپل ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کوم ستونزې راپورته نشي،
مشکلات ایجاد نشوي.
یا ناتو د دفاع وزیران په کیدونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکو په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او کنه رسمن پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیرونه د بلجیم د دفاع وزیر لوی دیواین د داندر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل تړون اوس په افغانستان کې له سختې پرېکړې سره مخامخ دی، که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هېواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23مې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له تیر څخه باید درس واخیستل شي. هغه وویل له افغانستان د شوروي ځواکونه بې پلانه او په غیر مسؤولانه ډول ووتل چې په نتیجه کې په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس افغانستان ته د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو فرصت په لاس ورغلی، د داسې سولې فرصت چې پکې د افغانستان پوځي او ملکي بنسټونه خوندي او لا پیاوړي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند د بست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوي وي چې منظور شوي او عملي کار یې لا پخوا پیل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړې.
بست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده شوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل شوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکی وایي چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس. اوس د دې کلا د بیا رغولو چاري له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دې کلا لپاره 15 پروژې منزور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. هر برخه ځانته د کار د تکمیلېدو پیسدی لري. مثلا د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چي دي تقریبا 50% بشپړ شوی دی. همداشان کو ګورو د تاریخي اخچال کار 30% مثلا د علامه محمد ابن حبان بستی د مقبره کارم همداسان تر 50% پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10% تر سره شوی دی. بل یو لړ تخنیکی ستونزې وجود درلودې چې هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو ریاست څخه راغلی انجینر په ګوته کړی دی.
دغه کلا د لشکرګاه شهر په سیمو کې د هلمند رود ترڅنګ پر یوې خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه شوې ده او د دې سیمې د ښه آب و هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویل وړ دی چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمیر زورواکو غصب کړي دي. دا چې اوس د دغې کلا د رغولو چارې عملاً روانې دي نو هغه د دغې کلا یو کاریګر دی. د ازادي راډیو ته وویل
دغه اول پلان موږ دغه صفاکاري ولکو چې تر څو دې ته زمينه برابر شي چې هغه بنایان یا هغه کاریګر چې کار پکې کوي هغه دغه د پاره دې زمينه برابر شي چې ټولې او دا شان مکمل مطلق ختم شي. او بل خبره دا ده زموږ د پاره دا اهمیت پدې لري چې ځکه دا یو ملي شتمني ده او د هیوا د پاره ګټه کوي. او بل خبره هم دا ده چې زموږ هغه بیکار ځوانان چې کم اوس بیروزګار دي او کار نه درلودلی هغه په دغه ځای کې وزاید پر کار کوله دا غیګټی دی.
په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغې تاریخي کلا په وړاندې یې ډېرې مقالې لیکلې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا اقدام ستایي. هغه وایي باید دغه کلا په فني او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه سوې وه. نوموړي وایي په هلمند کې تر اتیاو پورې نور لرغوني او تاریخي آثار هم سته چې تر دغه کلا وروسته باید د هغو د رغولو چارې هم پیل سي.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار سوی ده او داسې شین رنګ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې سل کاله وي، هغه یې ور دوه سوه کاله کوي، ور درې سوه کاله کوي، مرامت یا ګټه کوي خو په پاني ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرحمت سازي خو بله دا ګټم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم وي او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي. زور تاریخونه چې دي هغه دوی ته ورمعلومېږي او هغه دلته عملا بیا ویني چې په دې کلا کې څوک وو، څنګه اوسېدل، او منزلونه یې څنګه دي او څنګه نه.
بوست کلا د هیواد له لرغونو عبیداتو څخه ده چې یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د هلمند اوسیدونکي هم د یادې کلا په رغولو خوښ دي. د دغه ولایت یو خبریال عبدالودود اجران وایي که یاد کلا ورغول سي له بهر څخه به یو شمیر سیلانیان هلمند ته مخه کړي چې ورسره به د هلمند اقتصاد وده وکړي.
که چیرې د سولې شرایط رامنځته سي له کال څخه د 15 میلیونه د خارجي تورستانو د جذب ظرفیت لري. یو خو دا ده چې زموږ فرهنګ او تمدن له دنیا سره وصلوي او نښلوي، دا ګټه کوي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې موږ د دې لارې څخه خپل فرهنګ او خپل ارزښتونو ته توسعه او تقویت ورکولی شو. او بله خبره دا ده چې دا زموږ د ملت لپاره د عوایدو یو ډېره ستره منبع هم کېدلی شي.
د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه سوې ده او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغه کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده. او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېرې برخې لا نورې هم ونړېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د هرات والي عبدالوحید قتلی وایي چې د اسلام کلا په ګمرک کې د اور له لګېدو وروسته یو شمیر کړیو له فرصت څخه ناوړه ګټه پورته کړې. ښاغلی قتلی وایي یو شمیر موټر چلوونکو او مافیایي کړیو د اور پیښې له فرصت څخه په کار اخیستو، له مالیاتو د تېښتې هڅه وکړه او ځینو نورو بیا په موټرونو کې د بار توکو د پټولو لپاره قصدن موټر سوځولي. ښاغلی قتالی د دې پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړ او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې هغه کسان به چې د پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې نورې سرغړونې کړي له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي.
د هرات په اسلام کلا ګمرک کې له اور لګېدنې دوه ورځې وروسته د دې ولایت والي د پیښې ځینې نور اړخونه روښانوي. سید وحید قتالی وایي یو شمېر مافیایي کړیو د ځینو موټر چلوونکو په ګډون د دې پیښې ناوړه ګټه اخیستې. د هرات د والي په خبره د ځینو سوداګرو سوداګریز توکي او موټر یې موټر چلوونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تېښتې هڅه کړې.
ولی مافیا نن نه حاضریږي چې موږ موټرونه د ګمرک دننه یوسو؟ زه له خپل سوداګر سره ولاړم او پیژنم ولی ولویه سلنه چې نن راغلی او ادا کوي هغوی دي چې هلته فساد کړی او نن نه حاضریږي چې دا موټرونه را دننه شي. په لویه لار کې ټول موټر چلوونکي له موږو تښتېدل، حاضر نه شول چې له سیمې وباسو او سکور ټیکړو. یوازې د دې لپاره چې موټر د قرې منځ ته یوسي او هلته یې خالي کړي زموږ 80% وخت دوی ضایع کړی.
سید وحید قتالی دا هم وایي چې د اور لګېدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 600 موټرو پر ځای 2500 وسایط راجمع شوي وو چې له دې شمېر یې 85% له سوځېدو ژغورل شوي او پاتې 15% یې په بشپړ ډول له منځه تللي. د هرات والي کس هم د پیښې له عمل د ګازو د یوه ټانکر چاودنه بولي خو د لا وضاحت لپاره په دوو برخو کې د څېړنو له پیل خبر ورکوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګېدو لامل د مسؤلانو د وظیفوي غفلت او فساد پایله بولي. د خونی ازادي رادیو ته پر علیګل اعلامیه کې د دې خونی د عامل پلاوی رئیس سید زمان هاشمی لقاول لیکلی د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په پیخه کې د سوداګرو نږدې څلوېښ سلنه سوداګریستو کې اسوځېدلي او هم چور شوې دي. په اعلامیه کې د دې خونی د رئیس لقاول لیکل شوی په هرات کې دا اورلګیدنه د ناامنۍ له کبله نه بلکې د غفلت، بې پروایۍ او د مسؤولانو د فساد له کبله شوې ده. سرچینه زیاتوي په هیواد کې د ناامنۍ مسله د پاملرنې وړ ده، ولې د خصوصي سکتور غوښتنه په ګمرکاتو کې د اصلاحاتو او روڼتیا راوستل او د حساب ورکونې په اړه ده چې حکومت پرې قادر دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په دې برخه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د حکومت اراده اړینه بللې ده. د هرات د اسلام کلا په ګمرک کې د شنبې په ورځ نږدې یوه بجه او پنځه څلوېښت دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر کې اور ولګېد چې وروسته یې ټول ګمرک ونیوه. سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې پیښه کې د اوښتي مالي زیان کچه له دوه سوه میلیون ډالرو زیاته ښیي، خو حکومت وایي د مالي زیان د ارزونې لپاره یو جلا پلاوی ګمارلی چې سر له سبا به خپل کار پیل کړي.
د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې لمالولو ماشومانو سره د ناسم چلند پر ناوړه عواقبو خبرې کوو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته همزولې راته وایي ګوډا لندا شالا خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وک سوکو وک لرګی وبس پې وهینو.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له اونیس پروګرام سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. پوسیبل مطلب د کوسوو کین ارخی ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو لپاره هوټ خودلې. د دې ګوند مشر البین کورتی پرونی انتخابات د حکومت په اړه یو ټول پښتنه بللې چې د پو وینا کین ارخی ملت پال ګوند ته د یو تازه پایل موقع ورکړه. صفی الله ستنګزای او د موضوع جزئیات.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر و څه باندې پنځه څلوېښت فیصدو برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخی ملتپالی ګوند ویتی وینډوس یې د اته څلوېښت فیصدو رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلویانو د مرکزی دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخی ملتپالی ګوند مشر او پخواني صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یو موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د دودرو شلم کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم و. دا وار د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوی حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخی ملتپالی ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ دیارلس فیصد رایې په پارلماني ټاکنو کې ګټلي او اخوا د کوزوو ډیموکراتیکي پارټۍ اوولس فیصد رایې ترلاسه کړي چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رایو تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسنی صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستندردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڼ اړخی ملتپالی ګوند ویتی وینډوس ته مبارکي ورکړې ده. هوشاج بیا ویلي له بریالي ګوند سره ائتلاف نه جوړوي. د جنوب ختیځې اروپا په یوه څنډه کې پروت کوزوو د 2008 کال په فبروري کې له بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو اته نوي غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
څه خبره کوم د کابل نه. د کابل په هاتي کې چې کوم د بوټو د کار لپاره کار شوی دا هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی دا پیسې وسکورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دي، ما په شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چا هغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکولی شي. د نور کار تا دې درسته ونیولی شي. وسلام.
تور پاچا د غازی آباد د ولسوالۍ د نشاګام د کلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغه باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي په پاده توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړ کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نوم نعمت الله زلان د زابل ولایت شاجوی د ولسوالی د سپنمشه تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت نه موغستنه د کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډیر خراب ده. پر لاره باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زموږ یو
کریم خان خبرې کوم لنګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل له وروره مکتب نه لرو، په صدیک آباد په کلي کې رسمي مکتب نه لرو. دلته چې ورته د وقف کړی ده په هغې هم د دوه قومو لانجه ده وروره. مونږ ماشومان بې مکتبه پاتې دي او حکومت نه مې همدغه غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. په موکړې د خبرونو لنډیز ته چې نوریاس نوری اوروي.
یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې، په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې ووژل شوي دي. یونما نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او مخ په زیاتېدو دي. د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوه انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې په سلګونو میلیون ډالر سوداګرو ته زیان رسیدلی. دغه راز د هرات والي وحید قطلي ویلي چې اوس په سیمه کې بل شوی اور کنټرول دی او په دې اړه څېړنه پیل شوې ده چې په د تیلو په ټانکرونو کې چاودنه څه ډول رامنځته شوې ده. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي او د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو په اړه به خبرې وکړي. وروسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدود ولګاو او ولیدل شول چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای په ځای کېږي، مظاهره کوونکي په ښارونو کې واټونو ته راووتل. د مایکروسافت د کمپنی رئیس براد سمیت وایي سایبری حمله چې روسیه مسؤوله بلل کیږي هغه پیچلې او لوی حمله دي چې نړۍ نن ورځ شاهده ده.
شیبه وروسته به قدرمنو اوریدونکو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په خوست کې سلګونه مخورو ځوانانو او ښځو د سولې د روان بهیر د چټکتیا غوښتنه وکړه. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې ولسواکي او جمهوریت باید د کومې سیاسي معاملې ښکار نه شي.
د یکشنبه پوره سلګونو خوست میشتو دی وی غونډې لاري په افغانستان کې د نظام او جمهوریت خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې ویناوالو د جګړې له ښکېلو خواو څخه هم وغوښتل چې خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د دې غونډې په سنډه کې چې له خوستوالو سربېره ګڼو وزیرستانیو مشرانو او ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل:
که چیرته خدا نه خسته مونږ جمهوریت د لاسه ورکړ، په دا به په دې معناوي چې 50 کاله به افغانان شاته پاتې شي. هغه بد خاطرې چې مونږ په خوا درلودلې وې چې هیواد مو ویجاړ وو، بدبختۍ سره مخامخ وو، مکاتب نه وو، مدارس نه وو، زمونږ چرواکي، زمونږ ولسونه، زمونږ علما کرام، زمونږ ځوانان خوندي نه وو. یوازنۍ علت دا و چې د جمهوریت په ړنګولو مو شروع وکړه. نو اوس چې په جمهوریت کې مونږ شتون لرو او دا نظام برقرار نظام دی، باید دا نظام مونږ د لاسه ورنکړو.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي په حکومتي ادارو هم غږ وکړ چې د جمهوریت د باور د خوندیتوب لپاره فساد او نور بی عدالتۍ له منځه یوسي. مدني فعال زینب افغان ویل د جګړې څخه تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې دي، خو داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ښځو د وروستیو دوه لسیزو پرمختګونه او د دوی حقونه خوندي پاتې شي.
کله چې د یو کور ته د یو ظالمي جنازه ځي، هغه د یوې ماشومې پلار دی، د یوې مور بچی دی، د یوې ښځې خاوند دی، نو په جنګ کې مونږ ډېر ستړي شوي یو. او زموږ حقوق اوسه تر اوسه پورې هغه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي دي، مونږ ته قانون راکړي دي، هغې څخه هم نه یو برخمنې، مګر مونږ مبارزه کړې ده. مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنې چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
د دې غونډې ویناوالو په افغانستان کې تیرو ناخوالو او کورنیو جګړو ته په اشاره د نظام د نشتون ناخوالی او بدمرغۍ یاد کړي. قومي مشر توریالی منګل وویل
افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو، موږ نظامونه د لاسه ورکړه او غاښتان نهادونه مړنګ شول، یو ځل بیا خدای نخواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو. نظام باید ولرو، نظام باید لاسه ورنه کړو تر څو هغه تیرې تجربه بیرته دوباره تکرار نشي.
په غونډه کې د افغان حکومت چارواکو وویل سره له دې چې د افغانستان خلک په یوه اوږده جګړه کې ښکېل دي، خو بیا هم د ژوند په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وویل د دې پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید ټول ولس یو موټی شي.
لله الحمد، په شلو کلونو کې باوجود د دې چې د افغانستان دښمنانو نه پرېښودو چې ترقي وکړو، بیا مو هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل. د سړک مالک ته یې، د پل مالک ته یې، د امنیتي ځواکونو مالک ته یې، ځکه ستا بچان دي بکې او دا ما در ټولو دا نظام تا جوړ کړ. په دې هېواد کې چې هر لاسته راوړنه لرو، په ډیموکراټیکو نظامونو کې ولس مالک.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه پیل شوې، خو د اجندا د جوړېدو په اړه له څلورو غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده، دا خبرې له یو ډول ځنډ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیسته، او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي، او ورځ تاسو داسې مایوس کیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منل کوم په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ولته پغمان کې همزولې راته وایي ګوډه لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پی وهینو.
پلارم بدل لگیږي، پرونه بدل لگی، پټول نه هغه خدای کړای دا. نو توله دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه، به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدل مانی جنگونه کوي. دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدل مانی وسره.
زه په
دغاتی د مور پیدا سه او د پښې نستا کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خدای سي چې موږ د سي په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري په سويدي
د دې په خاري ستان موږ ته څه کا جوړوله شو زغه د په خاري ور جوړه کې په خانه شي جوړوله په چا به برد وکړي چاته به څه وایي نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شته ورته وایي کله خدای جنگ ورسره کوي چې خدای دې ته سم دغاری کی
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نمو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګډان کېږئ مایوبه کېږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغې سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یوالحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنې مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادی کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پر رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښه ژوبل او د حیوان په خجوب لوي، هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی اراده نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې کوي، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه، یا فلانی غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي، مسخره کوي دوی حمزه کوي، مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
کومه رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي؟
سو شان پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډیره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په خدای ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپله خدا خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلی پاکش کاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني راسره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ماسره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي د بېلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهېږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وښيي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسې.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوب له میدان مو په یوې بلې ونی ز خبرونه کې هر کلی کوم هیله ده د ژوند چاري مو هې پر مخ لاړ شي. په دې خبرونه کې د سپورت ل ډګره د تازه خبرونو ترڅنګ ل دې به مو هم خبرو شي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه روان 2020 کال کې هیواد ته د بهرنیو لوبغاړو د راتګ لپاره لنویو پلانونو خبره کوي.
تصمیم خو مودا دی چې نه تنها چې لوبغاړي راشي بلکې روزونکي هم راشي، متخصصین راشي، تر څو زموږ د لوبغاړو سطح نور هم جګ شي. تصمیم دا دی چې 2020 کال کې باید متخصصین د خارج نور مرکزونو څخه دعوت شي افغانستان ته.
دا به هم واوري چې په راتلونکو 5 ورځو کې د پاکستان د کرکټ PCL سوداګریز لیگ هم پیلېږي، خو په دې لیگ کې څلور افغان لوبغاړي شته. د افغانستان کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د افغان لوبغاړو په اړه وایي
په بیرونی یا د نورو هیوادونو په لیگونو کې د افغانستان د لوبغاړو لوبیدل یو پلوه خپل لوبغاړو ته د تخنیکی پلوه ډیره ګټه کوي او بل دا چې د اقتصادي پلوه ورته هم ګټه رسوي او اې دې سرڅنګ کې دوی چې په نړیوالو میدانونو کې لوبيږي دوی د هیواد استازیتوب کوي.
او په پا پای کې د افغان تکواندو کار لخلی ووري چې نوموړي په خپل لس کلن ورزشي مزل کې څومره لاسته راوړنې درلودي.
تر اوسه پورې دوبۍ ته، ایران ته، ازبکستان ته، ترکمنستان ته، تاجکستان ته، پاکستان ته، هندوستان ته، اندونیزیا ته، دغه هیوادو ته مې اوسه پورې سفرونه کړي دي او الحمدلله هر سفرو کې د برونز او طلا مډالونه مې افغانستان لپاره ویاړ کړي.
د لوبو له میدانه
بیا مهم په سلامونو هر کلی کوم اوریدونکو. راځي له هر څو وړاندې څو تازه ورزشي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی راشد خان د پاکستان په سوپر لیگ کې د ګډون په موخه هغه هیواد ته ولاړ. دا لومړی ځل دی چې راشد خان د پاکستان په سوپر لیگ کې لوبیږي. راشد خان د پی ایس ایل ډرافت کې لاهور قلندرز لوبډلې اخیستی او لوړ قیمت هم پیرل شوی. راشد خان په خپل ټویټر کې لیکلي، کراچۍ ته روان دی او په لومړي ځل به د پاکستان په سوپر لیگ کې ولوبیږي. په پکتیکا کې د وزلوبي سیالۍ د شالګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر اتو ډیرو لوبډلو برخه اخیستې وه چې ښې وځلېدلې. نوموړي د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو پیژندل او د لوبغاړو د مهارتونو لوړول یاد کړ. دغه سیالۍ په پکتیکا کې د سولې او یووالي تر نامه لاندې ترسره شوې. وزلوبه د افغانستان یو پخوانی دودیزه لوبه ده چې ګڼ مینهوال لري او ټاکل شوی چې د 2021 میلادي کال د هند غوره لیګ آی پی ایل 14 پړاو سیالیو بولی د پنجشنبه په ورځ د هند په چینای ښار کې ترسره شي. آی پی ایل د نړۍ یو مشهور لیګ دی چې د هند او د نړۍ ډیر شمېر لوبغاړي په دغه لوبه کې د لوبېدو لپاره لیوالتیا لري. په یاد تجارتي لیګ کې تر ټولو ځوان افغان لوبغاړی نور احمد لکنوال دی چې د لومړي ځل لپاره به د آی پی ایل سیالیو ته وړاندې شي. د یادولو وړ ده چې 14 پړاو آی پی ایل سیالۍ د کورونا وبا له کبله په اماراتو کې ترسره شوې چې د ممبئی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې.
خبرونه خو مو واوریده. اوس دا چې افغانستان ته بهرني لوبغاړي د لوبو لپاره راځي، دلته ورته څومره زمينه برابره شوې او په راتلونکي کې ورته څومره پروګرامونه په نظر کې نیول شوې دي؟ دا پوښتنې مې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له سکرټر جنرال یونس پوپلزی څخه کړې دي. د مرکې ته مرابولم.
دغه سیالۍ چې په 2006 او 2020 کال کې یوازینۍ لوبه وه چې د بهرني لوبغاړي حضور پکې وو، دا واقعا ډېر اساسي رول لري او په لوبو کې تنها د موږ ورزشکاران که خارج ته لاړ شي یا نور ملکونو ته لاړ شي، هغه خو یو بود دی لوبو دی، لیکن چې کله خارجي ورزشکاران یا د بهرنیو ملکونو څخه نور ملکونو څخه افغانستان ته راشي، هغه به یو خاص تاثیر لري چې موږ په دې حکله باندې همیشه د ورزشکارانو سره همکاري او دا بریا ټول ته مبارکي هم وایي. په خصوص چې وضعیت اوس لږ ډېر خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی، خلک ډېر په تشویش کې دي، نو دغسې لوبې کولی شي خلکو ته امید ورکړي او خلک ته یو سالمه تفریح هم مهیا شي.
بله پوپلزی صاحب، په اوسنیو شرایطو کې په ټوله کې د بهرنیو لوبغاړو د راتګ دپاره په راتلونکي 2020 کال کې څه پلانونه دي، څه برنامې لري چې تاسو وکولی شئ دغه لړۍ لا هم پیاوړي کړئ؟
تصمیم خو مدا دی چې نه تنها چې لوبغاړي راشي بلکې روزونکي هم راشي، متخصصین راشي، تر څو زموږ د لوبغاړیو سطح نوره هم جګه شي. تصمیم دا دی چې 2020 کال کې باید متخصصین د خارج نورو مرکزونو څخه را دعوت شي افغانستان ته. په څنګ کې د والیبال د لیګ دپاره غواړو چې لوبغاړي د نورو ملکونو څخه هم په دې کې ګډون وکړي په لیګ کې، او بعض رشتو یا بعض فدراسیونو علاقه مندي ښودلې ده چې په افغانستان کې مسابقه دایره کې یا لوبه دایره کې چې په هغه کې به د شپږو ملکونو څخه چې خصوصا همسایه ملکونه دي هم ورزشکاران را دعوت شي. تصمیم خو ما هم داده، نو بیا هم وګورو چې وضعیت څنګه وي. تاسو خو پوهیږئ چې لوبه یوازینۍ وسیله ده چې خلکو ته خوشحالي ورکوي، هغه خوشحالي چې په باندې ویاړي، هغه خوشحالي چې په باندې افتخار کوي. نو موږ هم په دې اکله باندې ډېر جدي تصمیم نیولې دي چې 2020 کال کې به مو په ټولو نړیوالو سیالیو کې حضور حتمی او قوی وي، بلکې په افغانستان کې به هم مختلف نړیوال سیالۍ په سرته رسو او دایرو به کولای شو چې دا مو وایي چې ډېر زیات ملکونه به نه وي پکې چې د ټولې دنیا نه خلک راغوړو، لیکن د منطقې په سطح باندې به مسابقې دایریږي او د دې همسایه ملکونو څخه به ورزشکاران حتمی پکې.
تاسو ویلي تصمیم دار چې په 2020 کال کې هڅې روانې دي چې داسې یو چاره پیل شي چې بالاخره بهرني لوبغاړي افغانستان ته راشي. نو اوس به کچیرته په دې اړه هم لږ وایاست چې د دغه چارې د تطبیق لپاره څه میکانیزم رامنځته شوی دی، څه همغږي شوی دی د ادارو ترمنځ، خصوصا د امنیتي سکتور سره په دې اړه همغږي شوی ده؟
تر اوسه پورې مو په خپل فدراسیونو او د اولمپیک د کمیټې ترمنځ پلان او برنامه چې دی په غو باندې کار روان ده. مثلا موږ غواړو چې د مارچ په میاشت کې چې د ښځو نړیواله ورځ هم ده، په دې کې د ښځو دپاره مختلف سیالۍ په افغانستان کې ترسره شي، چې دا سیالۍ به یوازې د ښځو دپاره وي، د ښځینه او د خویندو دپاره به وي. په دې جریان کې به هېڅ د هلکانو سیالۍ نه وي. نو په غواړو چې په دغه دوو میاشتو کې د مارچ نه تر اپریل پورې به یوازې په دې کې په اول قدم کې موږ خپل هغه خویندو ته چې مهاجرین دي پاکستان او ایران کې، د هغې نه دعوت کوو چې راشي او په دې سیالۍ کې مختلف سیالۍ کې ګډون وکړي. دغه نه وروسته بیا پسې نورې مسابقې او د هغې دپاره حتمي ده چې باید د امنیتي سکتورونو سره همغږي او د هغې مشوره باندې د ورزشکاران چې د نورو ملکونو څخه دي یا بهرني ورزشکاران دي دې سیالۍ کې به ګډون کوي. تر اوسه پورې زموږ هغه داخلي پلان نهایي شوی نه دی چې تاریخ تعین شي، مشخص شي او د دې د هغه ملکونو څخه چې ورزشکاران راځي موافقه موږ ته کتبا راورسیږي، نو بیا به انشاءالله دا د امنیتي سکتورونو سره هم شریک کړو.
د لوبو له میدانه د خپرونې درنو لیدونکو مرکه خو مو واورېده. له نن څخه 15 ورځې وروسته په پاکستان کې د کرکټ سوداګریز لیګ پیلېږي. په دغه لیګ کې د پاکستان او د نړۍ د مشهور لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي مجیب، راشد، نبی، نور احمد او قیس احمد د بیلابیل لوبډلو لوري اخیستل شوی او لوبي کیبه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای د افغان لوبغاړو لوبیدل په نړیوالو لیکونو کې د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په پرمختللو بهرنیو لیګونو کې لوبیږي. په بیرونی یا د نورو هیوادونو په لیګونو کې د افغانستان د لوبغاړو لوبیدل د یو پلوه خپل لوبغاړو ته د تخنیکی پلوه ډیره ګټه کوي او بل دا چې د اقتصادي پلوه ورته هم ګټه رسوي. او اې دې سرچنګ کې دوی چې په نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، په لیګونو کې لوبیږي، دوی د هیواد استازیتوب کوي، د افغانستان استازیتوب کوي او په عین حال کې د هیوادونو سره په خو اړیکو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
په دغه لیک کې راشد خان، قلندرز، نبی او نور احمد کراچی کینګز، مجیب پېښور زلمی او قیس احمد کویټي لوبډلې سره لوبیږي، چې مجیب، نور احمد او راشد خان له خپل لوبډلو سره یو ځای شوي او پاتې دوه نور افغان لوبغاړي به هم په څو ورځو کې یاد هیواد ته سفر وکړي او له خپلو لوبډلو سره به یو ځای شي. اوریدونکو، د خبرونې په اخر کې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې تر دا مهاله یې دوه ویا سیالۍ کړي د خپلو لاسته راوړنو په اړه وایي.
تقریبا لس کال کېږي زه تیکواندو تمرینات په افغانستان کې مخکې وړم. ابتدا ما په نس کې تیکواندو شروع کړی دی، وروسته بیا ما دوه نوي کال کې د افغانستان تیکواندو ملي غړیتوب اخیستو او هغه نه وروسته بیا ما وکول شو چې بهرنۍ مسابقو ته لاره پیدا کړم. تر اوسه الحمدلله له ستورو سیواتو ته مې سفر کړی دی او په دې سفرو کې الحمدلله د طلا او د نقرې او د برونز مډال افغانستان ته مې کمای کړی دی. تر اوسه پورې دوبۍ ته، ایران ته، ازبکستان ته، ترکمنستان ته، تاجکستان ته، پاکستان ته، هندوستان ته، اندونیزیا ته، دغه هیوادو ته مې اوسه پورې سفرونه کړي دي او الحمدلله هر سفرو کې د برونز او طلا مډالونه مې افغانستان لپاره ویاړ کړي. همدغسې تاسو یې ویلې چې کرونا وایرس د کم په ټوله نړۍ کې یو سلسله مشکلاتونه ول چې په هم ورزشي ډګر کې هم دا مشکلاتونه ول. مګر الحمدلله ورزشکاران همیشه وخت خپل تمرینو ته ادامه ورکړې ده او تمرین مخکې وړي. د فدراسیون څخه همیشه وخت دوی په برنامې باندې خپل لوبې مخکې وړي او تمرینات الحمدلله موږ خپل تمرینات په ډېر اساسي شکل تر اوسه پورې مخکې وړي دي او په دغه صورت مخکې موږ یو ټیم لاړو ازبکستان هیواد ته چې هلته المپیک لپاره یو کمپ تمرینې وو او نور ورزشکاران خپل افغانستان کې مګر خپله بعض مشکلاتو باندې چې دغه وظیفې دن لري خپل مشکلات دغه اساس باندې خپل تمرینات مخکې وړي او راتلونکي څو سفرونه دي چې انشاءالله د نږدې وختو کې به سره کېږي او افغانستان تیکواندو ټیم او خصوصا ټول ورزشکاران د مسابقو لپاره پوره آمادګي لري. زمونږ تمرینات معمولا ورځې درې ساعته فشوره تمرینونه موږ لرو الحمدلله متواتره اتر او جمعې بعض وختو کې چې مسافرو ته نږدې وخت وسیږي خپل تمرینونه دوه وخته کوو او په زمونږ کې پیغام ټول ځوانانو ته دا چې خپل انرژي په مثبته خپل انرژي او ځواني باید په مثبته لاره مصرف کړي او هغه ورزشکاران چې حرفوي لوبې ته آمادګي نیسي هغه ته هم دا وایم چې باید همیشه وخت خپل په تمرینات باندې ډېر فوکس وکړي او آمادګي ولري، ځکه خپل انرژي مصرفوي چې خل اسرهونه ولري او هغه ځوانان چې ورزش نه کوي هغه ته هم دا پیغام دی چې ورزش د ساتمندۍ لپاره ډېر مفید دی او کولی شي دغه ورزش تاریخ نه خپل قوت بدني هم لوړ کړي او سالمه ساتنه هم ولري. په ټول مجموع کې ما دوه یا مسابقې کړي دي چې هم داخلي هم خارجي او خوب مسابقه کې پورته واخسته هر څه زیات سمته وسی هغه اتمن خپل لاسونه لاس لري خو الحمدلله بوردن زیات دي او تر اوسه پورې الحمدلله چې کوم وطن وزن بهر مسابقه تل سو یعنی یو دفعه به مډال یا بخت هم کړی دی نور دلی الحمدلله لاسونه لري دلته او تکوندو داسې یو ورزش چې تنا یو عارف نه وسیږي ډېر هیوادونه هغه ته دعوت کوي چې هر ورزشکار باید شپږو پنځو تر څلورو پورې مسابقې وکړي بل اخره هغه کولی شي چې افغانستان لپاره مډال کسبي. اوس ما ډېرې مسابقې خپل افغانستان کې هم شوې دي او تقریبا اووه مسابقې ما د وطن بهر مسابقې کړې دي.
د لوب له میدان د خبرونې درنو ریدونکو دا وزمونږ د دې ونې خبرونه تر بیا خی چارې د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژل.